دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ د نن ورځې په دې وروستۍ خبري غړي کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې به د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې تاسو وړاندې کوو، خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له عبدالحی کاکړ څخه واورو.
د پاکستان وزیر اعظم د پریوتې الوتکې د پیښو د پلټنو امر وکړی دی. د امریکا دفاع وزیر د خپل هیواد لخوا له افغانستان سره د مرستو د جاري ساتلو ژمنه کړې ده. د جنوبي کوریا پارلماني غړیو د ولسمشر پارک وین های د تورنولو لپاره رای ورکړی دی. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له حویلیان سر نږدې د الوتکې پریوتو پیښې شفافه او آزادانه پلټنو حکم کړی. نوموړي تیر ماښام په اسلام آباد کې د الوتکې پریوتو پیښو په اړه یوې غونډې ته ول. په پلټون کې کمیټې کې دی د پاکستان هوایي ځواک یو لوړ پوړی افسر هم شامل کړای سي، او دا چې د پیښو پلټنې دي ژر تر ژره وکړای سي. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان هوایي شرکت پی آی الوتکه له چترال اسلام آباد ته په لار وه چې د پټ آباد له حویلیان سر نږدې پریوته، او پکې د عملي غړو په ګډون 48 سپاره کسان ووژل سو. د پاکستان چیف جسټس ویلی د خپل چوکۍ څخه د ریټایر کېدو او د عدالت د ژبې رخصتیانو له وجې د پاناما اسنادو مقدمه به اوس د جنوري په میاشت کې اورېدل کېږي. نن په اسلام آباد کې د مقدمې اورېدنې پر مهال جسټس انور زهیر جماری وویل د ریټایرمنټ وروسته به د پاناما اسنادو مقدمې لپاره نوی عدالتي بینچ جوړېږي. نوموړي زیاته کړه د پاناما اسنادو پلټون لپاره یو کمیشن جوړوي چې بیا څوک ونه وایي د دلایلو او ثبوتونو موقع ورنه کړل شوه. د تحریک انصاف وکیل نعیم بخاری وویل که کمیشن جوړ سو نو دوی به له مقدمې بایکاټ وکړي، خو د وزیر اعظم نواز شریف وکیل بیا وویل د عدالت هره فیصله به ورته منظوروي. د کورمې د پولیټیکل انتظامیه یو چارواکی وایي له تحریک طالبان پاکستان څخه د بیلی سوي یوې ډلې مشر فضل سید حقانی وژل سوی دی. تحصیلدار امرس خان نن سهار مشال ډیو ته وویل پیښه تیر ماښام سوې ده. د ده په خبره حقانی خپل ساتونکی وژلی دی، خو نور معلومات ورسره نسته. د فضل سید حقانی یوه ویان هم د نوموړي او د ډلې بل قومندان شیرزمان وژنې پخلی کړی، خو دا یې نه دی ویلي چې ساتونکي ولې دوی ووژل. حقانی په 2011 کال کې له تحریک طالبان پاکستان څخه بیل شوی وو، او د تحریک طالبان پاکستان او د تحریک طالبان اسلامي پاکستان په نوم بل وسلواله ډله جوړه کړې وه. د خیبر پښتونخوا لرغونو آثارو اداره وایي په جمرود کې شاوخوا 13000 کاله پخوانی آثار موندل دي. د دې ادارې مشر ډاکټر عبدالسمد تیر مازیګر مشال لري ټول یوازې د خیبر په جمرود کې 130 آثار موندل دي. هلته د خیبر پولیټیکل ایجنټ خالد محمود وایي دوی به اوس په لوړګي او باړه کې هم د لرغونو آثارو لټون سروې پیلوي. د امریکا دفاع وزیر د خپل هیواد لخوا له افغانستان سره د مرستو د جاري ساتلو ژمنه کړې ده. اشټن کارټر نن په ناڅاپي سفر کابل ته ورسید، او له خپلو ځواکونو سره تر لیدو وروسته یې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل. وروسته دواړو مشرانو خپل خبري غونډه وکړه. اشرف غنی پر دې موقع اشټن کارټر ته وویل چې د امریکا ځواکونه له دوی سره اوژه پر اوژه درېدلې دي.
اتاس د مدیریت په دوران کې دوی جنگي ماموریت ختم شو، او موږ له هر امریکایی اسکر نه او هر امریکایی افسر نه چې د انتقال له دورې نه مخکې مو په خاوره کې قرباني ورکړې او موږ سره اوږه په اوږه درېدلې دي، مننه کوو.
امریکا په افغانستان کې لزر اسکر لري چې کاري د افغان ځواکونو د ماموریت ملاتړ او د هغو روزنه ده. د افغانستان عالمانو شورا وایي یو شمېر ګاونډي هیوادونه په هغه هیواد کې لاسوهنه کوي او رواني جګړې ته د مشروعیت ورکولو هڅه کوي. د دې شورا مشرتابه پلاوی تیره ورځ په غونډه کې ټینګار وکړ چې وسوال باید د ګاونډي هیوادونو په وینا دوکه نه سي. یو مشر قاضي سلیمان حامد خبرو لاري د اختلافاتو د هواري غشتن وکړه. د عالمانو شورا په غونډه کې د کم هیواد نوم وانه خستل سو. د شورا پر وسوالو ژغ وکړ چې د حزب اسلامي په څیر دي د افغانانو په مشرۍ خبرو تکشيني او سولې دي وکړي. د جنوبي کوریا پارلماني غړیو د ولسمشر پارک ګوین های د تورنولو لپاره رای ورکړي. پارلمان نن په 234 مثبتو رایو او 95 منفي رای سره پارک ګوین های له ځخه په موقتي توګه واک واخیست، او د لومړي وزیر هونګ کیو هان ته وسپارلې. پارک ګوین پر دې مقاول د پارلمان د فیصلې درناوی کوي. دا وایي زه د زړه له کومې د پارلمان او د خلکو غږ منم او د زړه له اخلاصه دا هیله کوم چې دا مسله یا کنفیوژن به په ښه توګه حل سي. عدالت به پریکړه کوي چې آیا پارک د تل لپاره له چوکۍ لرې کړي او که ورته بیرته د ولسمشری په توګه د کار دوام اجازه ورکړي. که عدالت د پارلمان فیصله ومنله نو اغلې پارک به هغه لومړی ولسمشروي چې په جمهوري توګه انتخاب سوي او له واکه لرې کړل سوي. پر پارک له خپلې دندې د ناوړه ګټه پورته کولو او له خپلو ذاتي ملګرو سره له جنوبي کوریایي شرکتونو څخه په پیسو اخیستو کې د مرستې تور دی. د شام د حکومتي او اتحادي ځواکونو لخوا د یاغیانو پر ضد د حلب په ختیځ کې عملیات لا هم دوام لري. په داسې حال کې چې تیره ورځ روس ویلي وو د ولسي خلکو د وتو په خاطر عملیات درولي، خو عیني شاهدان او څارونکي وایي د یاغیانو پر ځایونو د ګولو اورولو او هوایي بمباریو رپورټونه ورکړل سوي دي. د یاغیانو ترکي میشته ډله جبهه شامیه ویاند راجز خبري اژانس ویلي چې د نورو ورځو په شان د هلیکاپټرو او هوایی او جنګي الوتکو بمباري روان او راکټونه ورول جاری دي، خو د ده په وینا هیڅ بدل سوي نه دي. په حلب کې موجود د رایټرز خبري اژانس خبریال رپورټر کوي یوازې په نیمه ګانټه کې 9 ځله د هوایی بمباري غږ اورېدلی دی. د جاپان حکومت اندازه لګوي چې د جوهري بټۍ ځپلې فوکوشیما پر صفایي شاهي یو سل نوي اربه ډالره خرڅ راسي. نن خورسوي د اټکل تر پخواني اټکل دوه چنده زیات دی. حکومتي کمیشن ویلي په پای کې شاید خرڅ زیات سي. په دې کې اوی اربه ډالر د بټۍ لمنځه وړلو لپاره دي. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم سراج ظهیر د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسي بازار نه اغستل شوي د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.10 روپۍ اغستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.30 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 9.10 روپۍ او 9.10 روپۍ د سعودي عرب ریال 5.40 روپۍ او 5.60 روپۍ او یو افغاني په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور او کوټه کې باران وي او د بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 10، بنو کې هم 40 او 10، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 2°C وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته عبدالحی کاکړ او سراج ظهیر وړاندې کړل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امر کړی دی چې د الوتکې د لوېدو پیښه دې په جدي او چټک توګه وڅېړل سي. بل پلو په دې الوتکه کې د وژل شوو کسانو د پیژندګلوۍ لړۍ لا هم دوام لري.
یو چاینیز وو، هغه شکل واضح وو، یو بل زیشان نوم باندې یو کس وو، هغه واضح وو. بل چې کم بے جاس کې هیروستس وو، بے هغه لاکټ وو په غاړه کې، کنه هغه دې کور والا شناخت کړل.
د پاکستان د هوایی کمپنۍ یو پخوانی هواباز وایي هلته بالکل نړیوال معیارونه ساتل کیږي.
موږ بالکل سټانډرډ انټرنیشنل لیول باندې د دنیا سټانډرډ دی موږ پاکستان کې فالو کوو.
د سیمیز چارو کارپوهان وایي پاکستان باید په افغانستان کې د امن لپاره جدي رول ولوبوي.
پاکستان د قسمتۍ نه خپل رول په دې کې نه ادا کوي. پاکستان صرف په دې پوهېږي چې طالبان باندې جو واسي چې راشي خبرو ته کېنې جنه یا به موږ دا وکړو دا به وکړو دا د حل لاره نه ده.
د تحریک طالبان اسلامي پاکستان نومي وسله والې ډلې مشر مولانا فضل سعید حقانی وژل سوی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي اوس یو شمیر طالبان په دې پوهېدلی دي چې روانه جګړه افغان وژنه ده. او لرغون پوهان وایي په خبر ایجنسی کې 1.5 لک کال پخوانی آثار مندل دي.
انسان چې کله غار کې اوسېده 1.5 لک کال زاړه آثار مونږ ته ملو شي پر کار اوس کې. دا چې کله مونږ شروع کړی نو تقریبا 9 ملکونو مونږ ته رابطه شي وي دو او ډېر زیات انتظار کې.
د دیهار څاورې دوه تل مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته ورجاست. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له حویلیا سره نږدې د الوتکې پریوتو پیښې شفافې او آزادانه پلټنو امر کړی دی. نوموړي تیر ماښام په اسلام آباد کې د الوتکې پریوتو پیښې په اړه یوې غونډې ته وویل چې په پلټونکې کمیټې کې دې د پاکستان هوایي ځواک یو لوړ پوړی افسر هم شامل کړل سي. د چهارشنبې پر ورځ د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای الوتکه له چترال اسلام آباد ته پر لاره وه چې د بټ آباد له حویلیا سره نږدې ولویده او پکې د عملی غړو په ګډون 48 کسان ووژل سو. رفعت انجم پری رپورٹ لري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د پی آی الوتکې تحقیقات دې زر تر زر ترسره شي. تېر شپه وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د سیفټی یا حفاظتي تحقیقاتي بورډ ته لاندې دي د پی آی الوتکې تحقیقات زر تر زر مکمل کړی شي. وزیر اعظم ویل دا خبره مهمه ده چې ولس د حادثې د حقایق نه خبر شي او هدایت یې وکړو چې تحقیقاتي کمیټې کې دې د پاکستان ایئر فورس یو تجربه کار افسر هم شامل کړی شي. وزیر اعظم نواز شریف پاکستان ایئر لائنز انتظامیه ته ہدایت جاری کړل چې هغوی د متاثره کورونو سره زر تر زر رابطه وکړي او هغوی سره د هر قسمه کومک وکړي. وزیر اعظم د مړو شوي کسانو ډی این اے ټیسټ زر تر زر مکملولو ہدایت هم جاری کړي. بلخوا د پاکستان سرکاري ټی وی تر مخه د ایبټ آباد نه اسلام آباد ته د مړو راوړو مرحله هم مکمله شوې او د اسلام آباد پیمز هسپتال کې د اوو مړو شناخت کې دروستو خپلوانو ته حواله شوې دي. البته کپیغه کې مړه شوي ایئر ہوسټس اسما عادل او د چترال ډپټي کمشنر اسامه احمد وړایچ د هغه لور او د ښځې جسدونه د هغوی رشتہ دارانو ته ورکړی شوي. غیر وروستو جنازی هم وشوې. یاد دی چې د پاکستان ایئر لائنز پی کې شپږ شپږیو الوتکه د دسمبر په اوومه د چترال نه اسلام آباد ته د راتلو پر وخت د ایبټ آباد په حویلیا کې د حادثې ښکار شوې وه چې پکې د عملی کسانو په شمول 48 کسان مړه شوي دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان هوایی الوت ملي ادارې پی آی ای په لویدل الوتکه کې د وژل سو پیژندګلوي یا شناخت بهیر روان دی. دا چې داسې پیښ وسي نو بیا پکې د وژل سو شناخت څنګه کیږي؟ عبدالحی کاکړ یې پاړه رپورټ لري.
چارواکي او عیني شاهدان وایي الوتکې له پریوتو سره سم اور واخیست او پر یوه برخه خویا آن تر څو ساعتونو پورې اور بلو. د دوی په وینا زیاتره مړي خراب سوي او شناخت یې نه کیږي. مړي د ایبټ آباد ایوب روغتون ته وړل سوي وو او هلته موجود ډاکټر جهانګیر بشالی ریټول چې له 50 کسانو پرته نور هیڅوک ونه پیژندل سو.
50 کسان داسې وو چې د یو شناخت وشو. یو چاینیز وو، هغه شکل واضح وو، یو بل زیشان نوم باندې یو کس وو، هغه واضح وو. بل چې کم بے جاس کے ہے رستہ سا ہوتا ہے نا بے اگے کور والا ولی چھے اگے لاکٹ ہو پگاڑے کی کا نا نگا دے کور والا شناخت کرلا وہ یو دسے آسٹریلین ہو چھے اگر دا ٹرانسپلانٹ شے ہو پیٹے لا والا خطے کی کا نا وہ اگر شناخت پاگا بانے وہ شولو
حقا خلق چھے خپلوانے بائللی اوز دا مڑو ترلا سکولو کی زک استندہ لری چھے دا خپل کس شناخت نسی کولائی. حکومت حاصل کبھی چھے دا ڈی این اے ٹسٹ للاری دغا کسان و پیجنی. دا ایوب روختون ڈاکٹر متی اللہ وائی ڈی این اے معائنہ یوازنی لار دا چې د یو کس کرا شناخت کوي. پرته د ناپیژندل سوي مړي د شناخت نوري طریقې هم شته. د ډاکټر جهانګیر په وینا په دودیزه طریقو کې خپلوان یا د پاکستان د شناخت کارډونو اداره د مړیو په پیژندلو کې مرسته کوي.
نجی لوایکین دی غوی او پیجنی لکه څنګه اوس دغه چې کوم موزر هي روستا سوا ری چې کوم نه ری په غړی کې لاکټ وو نو هغه یې خوند او پیژندلو. ها موس او بل کوم د موږ د بایومټریک سیستم ولا کوم هغه یې کنه یانه یې غوړی خبره چې موږ فینګر پرینټس وی کنه نو هغه فینګر پرینټس کوم پوسیبিলিটি کې دی چې را دغه شی نو هغه شنه غوړی راګران نه چې ته مطلب چې یو ټوکر را جمع کیو یو هغه ته یو باډی ته جوړه کیږي هغه شنه غوړی راګران نه.
د اسلام آباد پیمز هسپتال ډاکټران وایي هڅه کوي چې د مړیو ډی این اے ټیسټ ژر تر ژر وکړي چې دارنګه پلوان تر زیات کړاو او تکلیفه تیر نسی.
عبدالحی کاکړ او په دې اړه یو بل رپورت هم لرو چې آیا په پاکستان کې کارول کېدونکې الوتکې په هغه معیار پوره دي لکه څنګه چې په نړۍ په نورو هیوادونو کې الوتکې کارول کېږي؟ زموږ همکاري ملیحه امیرزاده په دې اړه د پاکستان له یو پخوانی هوا باز سره مرکه کړې او پر اساس یې دا رپورټ برابر کړی دی.
د دسمبر په اوومه د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاینز له چتراله اسلام آباد ته تلونکې الوتکه د فني خرابۍ له امله پرېوتله. په دغه پیښه کې 48 کسان مړه شول. تر دې مخکې په 2012 کال کې د بوجا ایرلاین یو جهاز له اسلام آباد سره نږدې پریوتو په پیښه کې 128 کسان مړه شوي ول. په کال 2010 کې د ایر بلو الوتکه د اسلام آباد په مرګله کې پریوتې وه چې پکې 125 کسان مړه شوي ول. دا په تیرو 100 کلونو کې مهمې هوایي ټرافیکي پیښې دي چې له اسلام آباد سره نږدې شوي دي. دغو پیښو ته په کتو سره پوښتنه راپورته کیږي چې پاکستانی هوایي کمپنۍ د حفاظت نړیوال معیارونه په پام کې نیسي که څنګه. د پی آی اے پخوانی پایلټ ریټایرډ کیپټن شاهد حبیب چې په دغه هوایي کمپنۍ کې د 30 کلونو تجربه لري وایي چې داسې څه خبره نشته چې په پاکستان کې د هوایي سفر د حفاظت نړیوال معیارونه په پام کې نساتل کیږي.
موږ پاکستان کې بالکل سټانډرډ انټرنیشنل لیول والے د دنیا سټانډرډ دی. اکاو سټانډرډ موږ پاکستان کې فالو کوو. زمونږ ټیکنیکل ډپارټمنټ دی پی آی اے کې دا ټول چې کم انجینران دي دا لایسنس دی. دا چې پکې څوک نشته چې لایسنس نه دی اخیستی او دلته راغلی دی. دوه چیزونه یې په فلاین کې ډېر ضروري. یو وی انجینیرنګ ټیکنیکل چې جیاز مینټیننس پک کیږي او کنه دی. نمبر ټو چې کوم دی پایلټان هغه د پایلټس ټرین پراپرلی ار نه. دا چې کوم ډپارټمنټس دي د دې تھورو سکریننگ کیږي.
شاهد حبیب وای داسې نه وی چې ګواکې او جهاز زړیږي بلکې د یوې الوتکې استعمال په ګنټو کې شمیرل کیږي چې تر هغې وروسته هغه جهاز نور د استعمال قابل نه وي.
جهاز نه زړیږي. انجن چې کوم دی هغه چې زور شي انجن خلق چینج کی. جهاز ایئر فریم چې کوم دی کنه هغه یو اسپیسیفک ٹائم پورے استعمال کی نمبر آف آرس کی دعوے نہ بعد جهاز چې کوم دی ریڈنڈنٹ شي ختم شي.
په پاکستان کې د پروازونو د معیار ډایریکټریټ د سیول ایویشن اتارټي د حفاظتي پروګرام لاندې جوړه اداره ده چې د ټولو هوایي کمپنو د پروازونو باقاعده جاج اخلي. له دغه ادارې سره مو د رابطې هڅه وکړه خو چارواکو یې له خبرو ډډه وکړه.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د پاکستان له ګاونډي هیوادونو افغانستان او هند سره اړیکې لا نوري پیچلې شوې دي. په سیمه کې نوي ایتلافونه جوړیږي چې په سیمه ایز حالاتو ډیر ژور اثرات لرلی سي. په دې وروستیو کې د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې له نورو وختونو زیاتې شوې شوې دي. د دې ترڅنګ پاکستان له روس، چین او د منځنۍ اسیا هیوادونو سره اړیکې پراخولو هڅه کوي. په سیمه کې د نوي ایتلافونو د پاکستان رول او د دې په ترهګرۍ ضد جګړه کې به څه اغیز ولري؟ ګل ایاز پر رپورټ لري.
د نړۍ نورو برخو په شان په جنوبي ایشیا کې هم نوي سیمه ایز ائتلافونه جوړیږي چې پکې پاکستان یو مهم رول لري. د پاکستان له هغه هیوادونو سره چې په خوای اړیکې خې نه وي اوس ورسره اړیکې پر ځای کول غواړي. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو پوه تلت مسعود وایي چې په سیمه کې هند د پخوا پرتله خپل دریس کې ډېر لوی بدلون راوستلی دی او امریکا ته نږدې شوی دی چې پاکستان د دې خبرې نه ګټه پورته کول غواړي. ظاهره خبره ده چې دې پرمختګ سره روس خفه دی ځکه غواړي چې نورو هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي او خپل اثر نور زیات کړي. روس له پاکستان سره اړیکې پر ځای کول غواړي او په دې کې پرمختګ اهم شوی. پاکستان له دې نه ګټه اهم پورته کوي. بل اړخ چین همیشه د پاکستان نږدې ملګری هیواد پاتې شوی دی خو افغانستان هند ته زیات نږدې شوی دی چې له وجې پاکستان ته ستونزې جوړې شوې دي.
کاربوتلت
مسعود ویل چې سیمه ایز هیوادونه په دې خبره پوه دي چې پیچلو اړیکو سره حالات نشي ښه کېدی بلکې د دې زیان ټولو ته رسیږي ځکه نوی ائتلاف دا کوشش کوي چې زیات نه زیات هیوادونه له خپل ځان سره کړي. بیا پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري پروژه یو غوره موقع ده چې پاکستان ترې ګټه پورته کولی شي. رستم شاه مومند ویل چې هند څومره امریکا ته نږدې کیږي نو پاکستان به هم هغومره روس او نور هیوادونو ته نږدې شي. خو نوموړي په خبره د پاکستان له افغانستان سره اړیکې خې کېدی شي د زیاته کړه.
پاکستان د قسمتۍ نه خپل رول په دې کې نه ادا کوي. پاکستان په دې ټولو دا کې په دې نه کوي چې افغانستان ځای دی علم کې دی. صرف په دې پوهیږي چې طالبان باندې جو واسي چې راشي خبرو ته کېنی جنې یا به موږ دا کو دا به ګدا د حل لار نه دا زور باندې کسو خبرو ته کېنی آ خبرې نتیجه نه ورکوي.
پخوانی سفیر ایاز وزیر په دې نظر دی چې وخت ردو سره اهداف بدلیږي. په سیمه کې لوی طاقتونه خپل ګټې ترلاسه کول غواړي نو واړه هیوادونه به خپل ګټو ته ګوري او هغه
پراخه طاقتونو سره به یو ځای کیږي. پخوانی سفیر ایاز وزیر د نوي ائتلافونو جوړیدو او د دې د ترهګرۍ پر ضد اغیز په اړه ویل،
قوتونه غټ غټ راغلل نو یو بل ته به څنګه نقصان رسو. همدغه خبره ده چې دوی بام نان سټیټ سیکټر ته سپورټ ورکوي، دغه بام شاید ځکه چې ځان به بچ کړي نو نان سټیټ ایکټر اکټیویټي به ډېره زیاته شي. خو د افغانستان سره خاص کر که زمونږ اړیکې ښې نه شي نو چې څو پورې سوله نه وي شوې د طالبان او د افغان ګورنمنټ او د افغان حکومت د پاکستان سره سلسله نه وي خاص شوې نو دومره دا معامله ډېره کړکېچنه ده.
قسم کارپوهان وایي چې په سیمه کې سیاسي حالات ډېر بدل شوي دي او نوي ائتلافي قوتونه رامنځته کیږي، خو د دوی په خبره تر ټولو مهمه خبره د هیوادونو ترمنځ د اړیکو ده. تر څو چې په سیمه کې هیوادونه اختلافات پر ځای ساتي نو دې سره به ترهګري نوره زیاته شي.
ګلایازو په کورم کې د تحریک طالبان اسلامي پاکستان په نوم د وسلوالې ډلې مشر مولانا فضل سعید حقانی او یو بل قومندان شیرزمان د زیارت په ماښام په سرو غاړګو کې وژل شوی دی. معلوماتو تر مخه د کوزي کورمې په سرو غاړګو کې په خپل کور کې د وسلوالې ډلې مشر او بل قومندان د خپل ساتونکو په ډزو کې وژل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د تاریخ ورکزې په رپورت کې.
د تحریک طالبان اسلامي پاکستان وایان عثمان چې د مولانا فضل سعید حقانی خپل هم دی له رسنیو سره د ده او کمانډر شیرزمان چې کمانډو په نوم پېژندل کیږي د مړکېدو پخلی وکړو، او دا یې وویل چې د ډلې مشر مولانا فضل سعید حقانی د یو داسې باډي ګارډ لخوا ووژل شو چې ډېر زیات اعتبار یې پرې کولو، خو د رسنیو ته دا څرګنده نه کړه چې د دوی ترمنځ په کومې خبرې اختلاف راغلی و. انتظامی چارواکی تحصیلدار امبرز خان هم دغه خبره تایید کړه او وی ویل چې د تحریک طالبان اسلامي پاکستان ډلې مشر مولانا فضل سعید حقانی یو بل ملګری سره مټ شوی دی. دوچت سیمه مولانا فضل سعید حقانی چې عمر شاوخوا 45 کاله دی د تحریک طالبان اسلامی پاکستان په نوم د دغه مقامی وسلوال ډلې بنیاد په 2013 کال کې هغه وخت کې خودو کله چې تحریک طالبان پاکستان سره اختلاف راغلو. په سیمه کې دغه ډله له ترهګرۍ نه علاوه د تاوان لپاره د انسان تښتونې په پیښو کې هم ککړه ده. د فروری میاشت په 2013 کال کې د ډلې په ضد امنیتي ځواکونو هغه وخت عملیات پیل کړل کله چې په پاڼچینار کې ترسره شوي د ځانمرګي برید زمواري مولانا فضل سعید حقانی په خپل سر واخیستله. په دې برید کې 340 عام وګړي مړ شوي وو. ځایي خبریال نبی جان اورکزی مشال ریډیو ته وایي تحریک طالبان اسلامي پاکستان په نوم دغه وسلواله ډله چې هسې هم ډېره کمزورې شوې وه، مولانا فضل سعید حقانی له مړکېدو سره به خپل وجود هغه شان برقرار ونه ساتي.
هغه یا څوک په خپل مرګ باندې وفات شولو، څوک مختلف واقعو کې مړه شولو، دین علاوه څه د سیوت هغه سیکورټي فورسز ونیولو. پنځلسونه زیات داسې تکړه د فضل سعید کسانو چې هغه د نږدې وختو کې سیکورټي فورسز ته سرینډر شولو، جنونه یې ویر کړلو. د دې څه کمې کروایانې وې، کومې علاقو کې کروایانې وې، هغه هم محدودې پاتې شوې وې.
مولانا فضل سعید حقانی چې پاکوڑی کې له حقانی مدرسې څخه دینی تعلیم ترلاسه کړی و، شیعاګانو سربیره زیاتره په افغانستان کې د ناټو ځواکونو پر ضد عملیات کول په سر 5 میلیونه روپۍ نام و. په مندره کې برجو پونم د مولانا فضل سعید حقانی په یو مرکز امریکایي الوتکو ډرون برید کړی و چې پکې 23 وسلوال طالبان مړ شوي وو. له دغې برید څخه مولانا فضل سعید حقانی بچ وتلی و، خو د ده دوه خپلوان احمد سعید او زاهد پدې کې مړ شوي وو. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2013 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
افغان چارواکي وایي له طالبانو سره د سولې لپاره ښې موقعې پیدا شوې دي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیګام مشال راډیو ته وویل ډیری طالبان په دې پوهېدلی دي چې په روانه جګړه کې افغانان وژل کیږي چې پکې بهرنۍ کړۍ لاس لري. د ویل افغان حکومت د سولې په اړه له اسلام آباد هیڅ نه غواړي، خو بس د طالبانو ملاتړ دی پرېږدي. صفي الله ستانکزی نور حال راکوي.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي په دې وروستیو کې د سولې په باب ښه فرصتونه رامنځته شوي دي. حضرت عمر زاخیلوال پرون شپه وویل ډېر طالبان په دې پوهېدلي چې روانه جګړه افغان وژنه ده او تر شا یې بهرنۍ کړۍ موجودې دي. زاخیلوال وایي د سولې په تړاو د متقابله درک او ښې هڅې لپاره یوه مؤثره لاره مستقیمې اړیکې دي. ډېر ښه فرصتونه رامنځته شوي دي. اکثره طالبان څه په لوړ پوړو لیکو کې یا هم په ټیټه کچه په دې نظر دي چې په افغانستان کې جګړه افغان وژنه ده. تابند دې جګړې تر شا بهرنۍ کړۍ موجودې دي او دا جګړه تودوي او تمویلوي. همدا درک په طالبانو کې شته. همدا درک او پوهه هم د طالبانو او هم زموږ لپاره یو ښه فرصت دی. زاخیلوال همداراز ویل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تړون ثابته کړه چې د افغانانو ترمنځ مستقیمې خبرې د سولې د پروسې رښتینی انځور وړاندې کړ او طالبان هم دا لاره کارولی شي. د طالبانو ترمنځ د سولې د لیوالتیا خبره داسې وخت مطرح کیږي چې څو ورځې وړاندې ځینو افغان سیاسي کارپوهانو او خبریالانو له طالب مشرانو سره په قطر کې ولیدل او د سولې په اړه یې د هغوی وروستی دریځ هیله بښونکی وارزاوه. په پاکستان کې افغان سفیر د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه وویل چې اوس وخت افغان حکومت له پاکستانه په دې باب څه نه غواړي. زاخیلوال وویل پاکستان دې یوازې طالب مشران له خپلې خاورې وباسي او ملاتړ دې نه کوي. دی وایي موږ له دوی څه نه غواړو. هغه څه چې افغان حکومت له پاکستانه غواړي هغه دا دي چې د طالبانو د رهبري حضور په دغه هیواد کې پای ته ورسوي او ورته ودی وایي چې زه یې په خپله مخه یا دې موجود ملاتړ ورباندې بند کړي. د سولې په باب مو په دې وروستیو کې څه نه دي غوښتي. د زاخیلوال تر خبرو مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا په یو کانفرنس کې د دې ترڅنګ چې د افغان ولسمشر وروستۍ خبرې د خواشینۍ وړ وبللې ویل چې پاکستان خپل ټول زیار ایستلی څو اجازه ورنه کړي چې خاوره یې د تروریستي ګروپونو او مخالفو ډلو لخوا وکارول شي. افغان ولسمشر وړمه ورځ په یوه غونډه کې یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې افغانستان په خپل حال پرېږدي. دا هیواد د چا صدقه نه غواړي بلکې د دولتونو باعزته اړیکې غواړي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویبپانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شن
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو په اړه د مقدمه اوریدنه تر جنوري میاشتې ځنډولې ده. سپریم کورټ چیف جسټس ویلي چې پدې کې لامل یو دا دی چې د ریټایر کیږي او بل د ژمي چټیان دي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ویلي چې کچیر د پاناما اسنادو په اړه کمیشن جوړ سو نو دوی به پکې برخه نه اخلي. رابی اکرم خان نور حال راکړي.
د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو د درخواستونو اوریدنې پر وخت ویلي دي چې د دې کیس اوریدنه به د جنوري میاشت نه بیا د سره کیږي. د لړکې د اوریدنې پر مهال د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس وینا وه چې د خپلې عہدې څخه ریټایرډ کیدونکي دي او بیا د عدالت رخصتي هم شروع کیدونکي ده، نو ځکه د پاناما اسنادو کیس اوریدنې لپاره به نوې بینچ جوړول کیږي. د دلایلو د اوریدنې پر موقع چیف جسټس انور زهیر جمالی وویل د کمیشن د جوړولو مقصد دا دی چې وروسته بیا دا څوک ونه وایي چې کیس ثابت کولو موقع ورنه کړی شو. موږ دا نه غواړو څوک دا ووایي چې عدالت زموږ دلایل وانرېده، خو عدالت دا هم واضح کړه چې عدالت کمیشن جوړولی شي. دلایل ورکولو په وخت د پاکستان تحریک انصاف وکیل نعیم بخاري وینا وکړه د پاناما اسنادو د پلټون لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړی شي نو دوی به یې بایکاټ کوي. د حکومتي وکیل وینا وه چې حکومت به د عدالت هره فیصله تسلیموي. د اوریدنې نه پس په بنیګالا اسلام آباد کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وینا وه غواړي چې د کیس سر تر سره فیصله وشي.
امید ہے کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں
منگ تو امید دے چی دا جنوری لمبڑے ہفتے کے بعد ددی اور ادن کی گی دا خوس پر چیف جسٹس دا خو منگ بغواڑو چی ہم دا بینچ دا کیس پہ سلا ورکڑی زگ چی دے بینچ اور ادن کڑی تقریباً ٹول کیس ددی مخیتا راغلو ادوی پہ پویشوی ہم دی نو منگ غواڑو چی فوری پہ سلے نہ پار دی دا بینچ فیصلہ وکڑی.
دا واکمن گنو غڑے او دا انفارمیشن ٹیکنالوجی وزیر مملکت انوش رحمان دا کیس اور ادن نپس اویل کا عدالت خپل فیصلے کوي او کمیشن جوڑوی دوڑا ورته منصور دی.
ہم نے سچ کورٹ کے سامنے رکھا ہے.
مونگ پدی کیس کے رفتیہ دا عدالت مخیطہ اخی دی. عدالت دے عمران خان وکیل تو ویل چیو نمسیز چی کاغذی موجود نہ دے نو آئی دا آغی پا بنیاد مونگ دا چا خلاف فیصلہ واورو مونگ پر امید ایو او حاضر ایو. عدالت مونچ کل غواری مونگ برازو او مونگ بخپل کیس دا حقائقو او دا رفتیہ پا بنیاد گٹو.
یاد دیوی چی دا چار شمی پاورس پاناما کیس پلٹنو پا آڑا دا سپریم کورٹ پینسا کسیسی بینچ حکومت او اپوزیشن گندون نا دا یو حاضر سرویس جج پا مشرے کی دا یو کمیشن دا جوڑول لپار سپارختون غوختی وو او ویلی وو چی دا کمیشن با پا عدالت کی دایر کری شوی درخواستونو کی دا ټولو تورونو پلٹنی کوی.
ستا
تاسو ستونزې
دلته وو ډیر لوی مصاله زمو زنانان سرونو باندې وبراوري او نه جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان دې چې باغې کې وګوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې باندې وسنګ وکړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی عبدالحی کاکړ د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له حویلیان سره نږدې د الوتکې پریوتو پیښو په لټونو حکم ورکړی نوموړي تېر ماښام په اسلام آباد کې د الوتکې پریوتو پیښو په اړه یوې غونډې ته وویل په پلټونکي کمیټې کې دی د پاکستان هوایي ځواک یو لوړ پوړی افسر هم شامل کړای سي د پاکستان چیف جسټس ویلی د لخپلی چوکی زخه د ریټایرمنت ریټایرډ کېدو او د عدالت د ژمی رخصتیان لوجه د پانما اسنادو مقدمه به اوس د جنوري په میاشت کې اوریدول کېږي نن په اسلام آباد کې د مقدمه اوریدنې پر مهال جسټس انور زهیر جمالی ویل د ریټایرمنت وروسته به د پانما اسنادو مقدمې لپاره نوی عدالتي بنچ جوړیږي د کورمی پولیټیکل انتظامی یو چارواکی وایي له تیری کې طالبان پاکستان څخه د بیلی سوي یوې ډلې مشر فضل سید حقانی وژل سوی دی تحصیلدار امرس خان نن سهار مشالې ډیټول پیښه تیر ماښام سوی ده د خیبر پښتونخوا لرغونو آثارو اداره وایي په جمرود کې شاوخوا 15000 کاله پخوانی آثار موندلې دي د دې ادارې مشر ډاکټر عبدالسمد تیر مازیګر مشالې ډیټول یوازې د خیبر په جمرود کې 130 آثار موندلې دي د امریکا دفاع وزیر د خپل هواد له خوا له افغانستان سره د مرستو د جاري ساتلو ژمنه کړې ده آشتن کارټن نن په ناڅاپي سفر کابل ته ورسېد او له خپلو ځواکونو سره تر لیدو وروسته له افغان ولسمشر اشرف غني سره لیده کاته وکړو د افغانستان عالمانو شورا وایي یو شمېر ګاونډي هیوادونه په هغه هیواد کې د لاسوهنه کوي او رواني جګړې ته د مشروعیت ورکولو هڅه کوي د دې شورا مشرتابه پلاوی تېر ورځ په غونډه کې ټینګار وکړ چې وسوال باید د ګاونډي هیوادونو په وینا دوکه نسی د جنوبي کوریا پارلماني غړیو د ولسمشر پارک ګوین های د تورنول لپاره رای ورکړي پارلمان نن په 204 دیش مثبت رایو او 95 منفي رای سره پارک ګوین ځخواک واخیست او لومړی وزیر هانګ کیو هان ته وسپارلې د شام د حکومتي او اتحادي ځواکونو لخوا د یغان پر ضد د حلب په ختیځ کې عملیات لا هم دوام لري
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول او اوس د پاکستان کورونی ورسپانو ته کتنه لرو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالی رابعه اکرم خان لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي
جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې د چهارشنبه په ورځ چترال نه اسلام آباد ته راتلونکي د پاکستان کامی هوایي جهاز ATR حادثه د خفګان وړ ده د حادثه په داسې ورځ وشوه چې د نړیوالې هوا بازې ورځ لمانځل کېده ادارې وایي د حادثې ښکار جهاز چې ATR ورته ویل کېږي د ټکنالوژۍ په لحاظ محفوظه ګڼل کېږي پاکستان کې د جهازونو د جات چې کم طریقې کار دی نو د هغې په موجودګۍ کې دا توقع نشي کېدی چې د یو انجن خرابې له وجې د جهاز د الوتو اجازت ورکړی شوی وي ادارې زیاتوي د سینو خلکو لخوا چې کم شک کیږي دا غي سنجیدګۍ سره د تحقیق وکړي شي او تحقیقاتي ریپورت نه به دا معلومیږي چې مسله یا نقص چرته وو ادارې په وینا یو وخت وو چې پیایې به د ښه جهازونو په شمیره کې راتلو خو اوس دې حال ته راورسېدو چې د نچکارې خبرې کیږي باید چې د دې حالت ښه جوړولو اړخ ته توجه ورکړي شي چې سفر کوونکو ته حفاظت او د آرام احساس وي او دا دې هم وکتل شي که د پیایې انتظامی او تکنیکی امور او خدماتو معیار په پریوتو وي نو دې اړخ ته فوري توجه ورکول پکار ده هم دې لړکی ایکسپرس ورسپانه خپل درې کې لیکي چې ملکی تاریخ کې 14 فضائي حادثې شوي چې پکې په سوونو خلک مړه شوي دي ادارې وایي اوس پکار ده چې د اپراباد په حویلې کې غرزیدلې د جهاز تحقیقات د وفاقي حکومت په نگرانۍ کې سر مکمل شي او د حادثې وجوهاتو نه د کم خبر کړي شي مشرق ورسپانه خپل درې کې لیکي د پیښور ولسه آرامدي او خلک ترانسپورت یا د بسونو سرویس ورکولو د لوسونو باوجود تیر او موجوده حکومت لخوا هیڅ کوټلې ګامونه نه دی اوچت کړي شوي دا شان د خصو د ترانسپورت اړخ ته هم سمتوګه توجه نه د ورکړې شوې ادارې وایي د عوامي نشتلګون د حکومت په دور کې د خاص ترانسپورت یا د بسونو سرویس یو ورځ لمخې تراغلی وو خو بیا یې صدرک معلوم نشو ادارې زیاتوي په خیبر پښتونخوا کې د جاپان حکومت په مرسته به په مختلفو ضلعو کې د خاص لپاره د بسونو سرویس شروع کیږي د منصوبې تر لاندې پیښور مردان او اپټاباد کې خاص لپاره به مخصوصه 14 بسونه چلول کیږي ادارې اخیره کلی کې کدا پروژه کامیابی سره کار وکړي نو د سره به نور د بسونو سرویس په چلولو کې ضرور کومک کیږي
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
روچس خبری ایجنس په افغانستان کې د وسلوال طالبانو او روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه لیکنه خبره کړې ده چې پکې راغلي روسیا دا نه مني چې ګواکې له طالبانو سره مرسته کوي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د ایران او غرب ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي موافقې په اړه د امریکا نوی منتخب سوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونې څېړلې دي. د دواړو لنډیز شاهین منرې وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې امنیتي وضع خرابه ده، افغان او امریکایي چارواکي فکرمند دي چې د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو سره به د هیواد امنیتي وضع نور هم پیچلې شي. روسي چارواکي دا خبره نه مني چې ګنی دوی د وسلوالو سره مرسته کوي. دوی وایي چې د طالبانو سره د هغوی محدودې اړیکې یوازې د دې لپاره دي چې د خبرو اترو میز ته راولي. طالب چارواکو رویټرز ته ویلي دي چې د 2008 کال راهیسې د ماسکو سره نږدې اړیکې دي. خدای هم ویلي دي چې د روسیې مرستې اخلاقي او سیاسي دي. افغان چارواکي د وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو څه ثبوت نه لري، خو په دې نږدې موده کې د ناپیژندل شوو هلیکاپټرو الوت او د روسیې جوړو وسلو نیول کېدو دا ویره ډېره کړې ده چې سیمه ییز طاقتونه په دغه سیمه کې شاید ډېر لوی کردار لوبوي. بلخوا فینانشل ټایمز لیکلی دی چې د ایران سره د مغربي هیوادونو لوزنامه د امن یو ښه موقع پیدا کوي، او که چېرې امن ته موقع نه ورکول کیږي نو خبره به ارومرو د دواړو ترمنځ جنگ ته رسی. د امریکا نوی منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلی دی چې د ایران سره لوزنامه ښه نه ده شوې، او چې هغه کله واک سنبال کی نو دې ته به یو ځل بیا کتنه کوي. ټرمپ داسې نشي کولی چې د دغه لوزنامې نه وځي، ځکه چې دا د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا په سوری کې عملي شوې ده، خو هغه به ایران راپاروي چې په خپل سر د لوزنامې نه وځي. د ورځپاڼې په وینا کې داسې وشي نو د امریکا په ګټه نه ده، او په سیمه کې قراري له هم ښه نه ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د امریکا دفاع وزیر په یو ناڅافي سفر افغانستان ته تللی، او هلته یې له امریکایي چارواکو او افغان چارواکو سره لیده کاته کړی دی. په دې اړه به ریپورت د مشال ریډیو په سبانۍ خبرونه کې واوري. اوس به بل ریپورت ته ولاړ شو. په نړۍ کې د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو غونډه په آسټرالیا کې کیږي، خو په دې غونډه کې لوی هیوادونه ګډون نه لري. دغو هیوادونو ترمنځ د تیلو پیداوار کې په کمیرا وستو اختلافات دي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه ریپورت خبر کړی دی چې ګلای از وړاندې کوي.
چارواکي وایي چې په نړۍ کې د تیلو پیدا کوونکو 16 لوی هیوادونو کې تر نمای نه کم هیوادونه د دسمبر په 10 نیټه په غونډه کې برخه اخلي. اوپیک هیوادونو اعلان کړی و چې د تیلو پیداوار کې به کمی راولي چې د تیلو قیمتونه کنټرول کړي. بلخوا د اوپیک نه بهر هیوادونه د تیلو پیداوار کې په کمی راوستلو باندې رضا نه دي، او په دې اړه یې ژمنې هم نه دي کړي، خو یوازې روس په څرګند ډول د تیلو په پیداوار کې د کمی راوستلو خبره کړې وه. له اوپیک ټولنې نه بهر هیوادونو روس، آذربایجان، قازقستان، عمان او مکسیکو په ویانا کې کېدونکې غونډه کې د ګډون فیصله کړې ده. برازیل او ناروې په دې غونډه کې برخه نه اخلي. عمان او آذربایجان هغه هیوادونه دي چې د تیلو پیداوار کې د کمی راوستو باندې صلاح شوي دي. خدای نه د واضح کړې چې په څومره مقدار کې به کمی راولي. قازقستان ویلي دي چې تر اوسه یې فیصله نه ده کړې چې څومره کمی به راولي. بلخوا د اوپیک مشر محمد ال صدا تیره میاشت هیله ښودلې وه چې د تیلو په پیداوار کې به کمی راوستل شي، خو د اوپیک سرچینې وایي دا ژمنې به سر ته ونه رسي. په روانه اونۍ کې کېدونکې غونډې مشري به د روس د توانایي وزیر کوي، او داسې امکان دی چې دا غونډه به وځنډول شي.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ځینو هیوادونو کې د واک غوښتنې او استبدادي رژیمونو رامنځته کېدو خبرداری ورکړې ده. تیر مازیګر په همبورګ کې د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان غونډې ته په وینا کې نوموړي ویل د واک غوښتنې او استبداد د مخنیوي شوروي اتحاد په ځینو هیوادونو او اروپا او امریکا کې د بشري حقونو دفاع بهیر زیانمرولای سي. صفی الله ستانکزای په دې اړه نور حال راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ګواښ کوي چې د واک غوښتنې او استبداد په اساس رامنځته کېدونکي حکومتونه به بشري حقونه، د رسنیو ازادي او د یو بل نه منلو او کرکې اعمالو ته وده ورکړي.
جان کیری پرون د اروپا د امنیت او همکاری سازمان د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ په هامبورګ کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې په ځینو هیوادونو کې عملا دا کارونه لیدل شوي دي. موږ ټول وینو چې څه روان دي. په ځینو هیوادونو کې اداري فساد مخ په زیاتېدو دی. واک غوښتنه او استبداد زیات شوی. د هیوادونو مشران د اساسي قوانینو د بدلون په لټه کې دي. رسنیو د کړنلارو په اړه ځینې ناسم رپورټونه اوریدل کېږي. په ځینو هیوادونو کې له ځورونې او وهل ټکولو ملاتړ هم کېږي.
being actually advocated in certain quarters.
کری دا کارونه د اروپا د امنیت او همکاری سازمان په اصولو مستقیمه حمله وبلله او وی ویل کړه دغه سازمان اصولو ته هر ډول ضربه ورسیږي استبداد ته به لار پرانیزي. د اروپا د امنیت او همکاری سازمان غونډه سکل د غړي هیوادونو امریکا، روسیې او اروپایي ټولنې د لسو تنو بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د جرمني په هامبورګ کې پیل شوې او د جمعې پر ورځ به هم ادامه ولري. د یوکرين کړکیچ د یاد سازمان د سګنې غونډې یو بل تاوده موضوع ده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر کری ویل هیواد به د یوکرين په ختیځ کې د خلکو د درد او غم د پای ته رسولو غوښتون کوي. کری ویل د یوکرين د جګړې د ختمولو لپاره د مینسک د تړون په بشپړ عملي کولو یو ځل بیا ټینګار کوي. د تړون د یوکرين د جګړې د پای ته رسولو په هدف په 2015 میلادي کال کې د کیلو خو ترمنز لاسلیک شوی و. په یوکرين کې جګړه له 2014 میلادي کال راهیسې د روس پلوي او دولتي پوځیانو ترمنز پیل شوې چې پکې 9200 تنه وژل شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
ګارډین لوسپانی په یو ریپورت کې لیکلي دي چې په پاکستان کې د چاپریال د خچنوالی لکبله د سا زړه او سترګو رنزونه ډیر سوي دي او په دې ټول عمل کې تر ټولو ډیر زیان د ماشومان صحت ته رسیدلی دی. د دې ریپورت لنډیز شاهین بنره وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼې لیکلي دي د پاکستان په لاهور ښار کې په فضا کې د زهریله موادو او خچنوالي له کبله خلک د نورو رنځونو په ګډون د زړه او سترګو د رنځونو ښکار دي او په سا اخستو کې ستونزې لري. د روغتیا نړیوالې ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې تیر کال په هوا کې د ځینې زهریله موادو د موجودګۍ له کبله 6000 کسان مړه شوي دي. پاکستان په سویلی آسیا کې یو صنعتي ملک او په خاري سیمو کې د کارخانو نه د زهریله موادو د وتلو ونو د پریکولو او په سړکونو د ګاډو د شمیرې ډېرېدو سره د چاپیریال د خچنوالي یا پولوشن ستونزه نور هم پیچلې شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې په تیر کال کې یوازې په لاهور کې 2200 ونې وهل شوې دي. په تیرو لسو کلونو کې د پاکستان تر ټولو ډیر آباد صوبا پنجاب کې 11 میلیون موټرې سړکونو ته راوتې دي. په پنجاب کې د کر کروندې لپاره کارېدونکي کیمیایي مواد هم د اوبو او هوا په وسیله خورېږي او د خلکو ژوند د خطر سره مخ کوي. ورځپاڼې لیکلي دي چې د چاپیریال د خچنوالي د ستونزې د هواري لپاره د حکومت لخوا ځینې تجویزونه هم مخې ته راغلي دي. وفاقي حکومت اوس د یوې منصوبې پرانسته کړې ده چې تر مخه به په روانو څو کلونو کې 100 میلیونه ونې بوټي ولګول شي. د چاپیریال د چارو یو پوه سهیل انور ورځپاڼې ته ویلي دي په سړکونو د ګاډو د شمیرې کمولو سره د پولوشن ستونزه تر سرحد هواري دي شي. د حقونو یو دفاع کوونکی وایي چې د کارخانو نه راوتونکي زهریله مواد او لوګي چاپیریال ډیر اغیزمن کوي او باید حکومت په دغه اړه جوړ شوي قوانین عملي کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې صنعتکار ماحول خرابوي او د دې ټول تاوان ولس ته رسي.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د شفافیت څار اداره وایي د دوی تازه سروې یا نظر پوښتنه ښیي چې دغه هیواد 95% خلک اداري فساد اغیزمن کړی دی. د ادارې تیر ورځ خپل رپورټ خپور کړی او پر داسې حال خپور کړی چې نن د درغلي ضد د مبارزې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. باز محمد عابد پرې رپورټ لري.
د روڼتیا سار ادارې د افغانستان په 34 ولایتونو کې نږدې له 8000 کسانو د نظر پوښتنې په اساس دغه سروي کړي چې کابو 95% خلک پکې د اداري فساد له امله متضرره ښودل شوي دي. په ننګرهار کې د افغانستان د روڼتیا سارې ادارې مسؤل ډاکټر محمد انیف هاشمی په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
د سروې کې ګورو چې تقریبا 95% خلک فساد نه متضرر دي او همدارنګه تقریبا 90% خلک په دې باور دي چې د ټولنې جدي ستونزه ده، هغه نه امنی ده، ورپسې بیا بیکاری او بیا فساد. دا سروې دا ښایي چې په ټولو ادارو کې زیات فساد پکې دی، هغه عدلي قضایي ارګانونه دي، ورپسې شاروالۍ ده او بیا نورې ادارې.
په ختیځ کې د مدني ټولنې د پراختیا او رشد موسسې مسؤل اسدالله لاروی وایي چې په ټولو عایداتي ادارو کې د فساد کچه لوړه شوې ده.
دا د فساد کچه یوازې په محدودو ادارو کې نه ده، لکه دلته چې په سروې شوې ده او د سروې په مخ باندې راغلې ده. که موږ ګمرکات وګورو، مستوفیت وګورو، شاروالي وګورو او د دې پرسته عایداتي ارګانونه وګورو، په دې ټولو کې دغه ناوړه پدیده په دومره اوج کې او په دومره درس کې روانه ده چې انسانان خوشی کې چې بوټي او کاڼي چغې وهي.
مدني فعال روح الله لال پوروال د دمنې لوی لامل فساد وګاڼه.
د دې حکومت مقابل کې چې مجاهدین لاړه، چې فساد خاطر لاړه، او نه چې د دې حکومت مقابل کې راغلي چې دي چې چې دي د دې فساد نه چابللې.
خو په ننګرهار کې د فساد سره د مبارزې ریاست مشر احمد شاه وایي چې که هر څوک ورته د اداري فساد په مقابل کې آریز شي، دوی ورسره پوره مرسته کوي.
دا چې فساد موجود دی په اداراتو کې ټول په دغه رسنۍ او په غونډو کې وایي، دوی په عمل کې نازلې چې کوم اشخاص دوی نه رشوت غوښتنه کړې او تر څو چې دوی آریز نشي مونږ نشو کولای چې د دوی شخصي موضوعاتو کې مداخله وکړو. پاتې شو نور هغه موضوعات چې په بلی کچه باندې کوم موجود دي، ان شاء الله دغه لپاره موږ خپل پلان لرو. یو پروسیجر دی چې هر موضوع هر قضیه چې موږ د برسې لاندې نیسو، هغه مو لومړی په خپل مرکزي ادارې ته استو او هغه ځینې چې کله هلته راجستر شي سات شي، هغه نور سره د برسې شروع کوو.
د غونډې ګډونوالو د اداري فساد تر څنګ د دولتي ځمکو غصب، انسان تښتونه او د مخدره موادو قاچاق د فساد بیلابیلې نمونې وګڼلې او پر ولسې غږ وکړ چې پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبک.
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورسپانه د هغه هیواد د پولیسو په نظام کې د نیمګړتیا او موضوع څېړي. په لیکنه کې راغلی د پاکستان پولیس په قانون کې داسې اصلاحاتو ته اړتیا ده چې هغوی د نامنیو مخنیوي په ترڅ کې اغیزناک رول ولوبولای سي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا وړاندې کوي.
د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې لیکنه وایي د پاکستان د پولیسو پر کارکردګۍ شوې وروستۍ سروېګانې ښیي چې د هغه هیواد وګړي تر ټولو زیات د حکومت پر دغه ځواک بې باوره دي. د پولیسو لخوا پر قانون سم نه پوهېدل او بیا پر خلکو یې په خودسرانه توګه عملي کول هغه څه دي چې خلک یې له پولیسو په ویره کې اچولي دي. په پاکستان کې د تانه کلچر په نوم یو اصطلاح کارول کېږي چې همدغه کلچر د ریاست او د وګړیو ترمنځ د ناانډولۍ لامل شوی. په لیکنه کې د بشري حقونو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د یوه رپورټ په حواله ویل شوی چې خپله پولیس هم د ناسمو کاري شرایطو له وجې ځورول کېږي. د پولیسو په کار کې مداخلې او د هغوی لپاره په جوړ قانون کې د اصلاحاتو نشتوالی د هغوی کارکردګي اغیزمنوي. په پولیس مقابلو کې د وسلوالو او جنایتکارانو د وژنو رپورټونه څرګندوي چې پولیس ګڼي که دغه مجرمان عدالت ته کش کړي نو به خوشي کړل شي. عدالت بیا د یو جرم په تور نیول شوی کس ځکه آزاد کی چې پولیس یې پر خلاف کافی شواهد نه لري. په لیکنه کې د سیاستوالو لخوا له پولیسو د سیاسي ګټو پورته کولو موضوع هم یاد شوی او وایي چې همدا لامل دی چې هغوی نه غواړي د پولیسو په قانون کې اصلاحات راوړل شي. لیکنه کاږي په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو د هڅې لپاره باید وستایل شي، خو د لیکنې تر مخه دغو کوششونو هغه رنګ چې لازمه ده نتیجه نه ده ورکړې. لیکنه زیاتوي د پاکستان په څیر هیواد کې چې د نامنې زیاتې پیښې پکې مخته راځي، د پولیسو لپاره د یو اغیزناک نظام جوړول ډیر اړین دي.
دا مشال ریډیو دا.
د باجوړ او مومند اوسیدونکو وایي له پېښور انبار ته تلونکي سړک دی پراخ کړل سي او ود دي ورکړل سي. د باجوړ خلک وایي د مومندو سړکونه خرابوالي له کبله د تیمرګری پر لار پېښور ته ځي چې له کبله نه یوازې لار ورته اوږده پرېوځي بلکې پیسې هم پر لګېږي او وخت هم پر لګېږي. شانواز ترکزی له دوی سره غږېدلی او دا رپورټ لري.
نورزاده خان د باجوړ وسیدونکو دوه غوای چې هر کله د هغوی سره مریض وي نو بیا په تیمرګر سړک پیښور ته ځي، ځکه چې د ناوګي سړک اوران دی او په امبار سړک مریض لا خراب شي.
ډېر زیات تنظیم د کډیر کې ډېر زیات دي، موږ چې دا موږ د تیمرګر د ورته د وښو تیمرګر لا رښتینې مالوجي مریضان ته ډېر سخت تکلیف دی په دې لاره باندې چې کډیر
کې دي. د امبار سړک د سرلړی باجوړ نه شروع شي چې بیا په دانشکول او پندیالي تیریږي. اولسوي چې سړک جوړ وي نو په دې لاره باندې یو غنټه کې پیښور ته گاډی رسی. د سړک د خرابوالي له وجې زیاتر وختونه په پندیالي او دانشکول کې ټرافیکي حادثې هم کیږي. نذیر شیر محمد پندیالي اوسیدونکو دی او وای
دو غزی مخکې د دې باندې فدرال شوی دی، د تنګ روډ د وینه د ترانسپورټ غانو تم نقصان دی، خلکو ته نقصان دی، خدای وکړي او شینده به ډېر زیات پیدا مند وي. د دې باندې باندې ترانسپورټ غان مرامت شي او ترانسګاډي به پیاده دغه کې دلته به خلک اوټلین کاروبار شروع کړي.
هم د باجوړ خار وسیدونکو ماس خان وای چې حکومت دی باید د محمد انبار سړک لوی کړي چې هغوی د اوګدو لارو د سفر نه خلاص شي.
چې کلم په خور ته ځونو زر نه شو رسیدلې کمریز را سره به هم په دغه لار د سره نه لاندې شو، بل په دغه لار
د یاد سړک د ارتوالي اعلان پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله خان کړی هم وو، خو د فاټا سیکرټریټ د کارونو او خدماتو محکمه سی این ډبلیو یو چارواکي مشاد ریډیو ته وویل چې د یاد سړک د ارتوالي کومه مخصوصه منصوبه خو نشته، البته په کلیس ترقیاتي منصوبو کې د ارتوالي او جوړونې درخواست شوی نو ممکنه ده چې د وفاقي حکومت لخوا ورته پیسې منظوري شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا د لرغونو اثارو اداره وایي د خیبر په جمرود کې ډیر زر کاله پخوانی اثار موندل دي. د دې ادارې مشر ډاکټر عبدالصمد تیر ورځ مشال رادیو ویل د اثار د غارونو د وختونو انساني ژوند ښکارندوی کوي. د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواره پری رپورت لري.
د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی څنګه وایي چې دوی د خیبر پولیټیکل چارواکو په مرسته په جمرود کې یو آرکیالوجیکل یا د لرغونو آثارو د موندلو سروې مکمل کړي ده او هلته یې خواوشا ډیر زره کاله پخوانی آثار را پیدا کړي دي. په دې حکله د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی اینڈ میوزیم محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد مشال ریډیو ته وایي
صرف جمرود علاقہ کې دمته تقریبا یو سره لس آرکیالوجیکل سایټس ملاو شو کې ټوله ګزور مونته سایټس ملاویږي. غا انسان چې کله غار کې اوسې دوه ډیر زره کال زړه آثار مونته ملاو شي پر کار مس کې نو مونږ امید لرو کال ته کې پراپر مونږ دایو کو یا پورا د خیبر ایجنسی سرویو کو نور سایټس مونته ملاو شي. آرکیالوجیکل نظر سره ډیر زیات غټه کامیابی ده چې کله مونږ شروع کړی نو تقریبا اته نه ملکونو نه مونږ ته رابطې شي وي دو هغه ډیر زیات انتظار کې چې دلته کې مونږ ته سم ملاویږي آثار ملاویږي. بوتمت آثار ډېر زیات دي، د انګریز دور دي، د سکانو پیریډ آثار دي پکې، د انسان چې کله په غار کې اوسې دوه هغه ټیم آثار دي پکې.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود وویل چې د دوه آثار موندل یو لوی کامیابی ده.
نو دا زمونږ لپاره یو ډېر غټه کامیابی ده، یو ډېر غټه خوشخبری ده، او دا صرف په پاکستان کې نه بلکې پوره دنیا کې به د خیبر ایجنسی نوم په دې سیزونو کې راځي اوس. او دې کې زمونږ اوس ان شاء الله لنډه کوتل تحصیل پاتې ده، باړه تحصیل پاتې ده، د دې نه پس به اوس د لنډی کوتل تحصیل آرکیالوجیکل سروے شروع کو لکه دا شیخو پولیټیکل ایڈمنسٹریشن شروع کا مونږ پکې دي تو خپل چدل تشتا خو د زموار خلق چې د آرکیالوجی ډپارټمنټ د پاره مونږ د کړي چې دا د پټا سیکریټریټ ته ان شاء الله کوه ایکستنشن مونږ پکې خپل کوشش هم کو د دې د حفاظت کوشش هم کو.
د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی محکمې چارواکو ویل چې په تیر وختونو کې د ترګری او امنیت خرابې وضع لامل چانه شو کولای چې قبایلی سیمو کې دغه آثار پیدا کړي، خو اوس به موږ د ځایي پولیټیکل چارواکو په مرسته په ټوله قبایلی سیمه کې دغه آثار ګورو. دوی د وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې په فاټا سیکټریټ کې د آرکیالوجی محکمه جوړ کړی شي او میوزیم یا عجیب ګرونه دې هم خلاص کړی شي چې د قبایلی سیمې لرغونی آثار پکې خوندي کړی شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د خیبر پښتونخوا د سوات له بریکوټ سره نږدې پر کمرونو د لرغونې لیک او انځورونو لیدو ته ګڼ سیلانیان ورځي او وایي له دې لارې د خپلې خاورې او سیمې له تاریخه خبرېږي. سیمې ته ورغلي یوه زده کوونکي وویل په نصابي کتابونو کې هم د دې تاریخ شاملول اړین دي. پر کمرونو د لیک په اړه ویل کېږي چې شاوخوا 3000 کاله پخوانی دي. نیاز احمد خان پرې رپورټ لري.
په سوات سیمه کې د زرګونو کالو راسې پخوانی لرغونی آثار ځای په ځای لیدی شي. دغه کې زیاتره د بوده مجسمې او د هغه وخت ودانۍ شامل دي. په دا اړه د تاریخ پوهان وایي دا سیمه د زرګونو کالو راسې د بیلابیلو قومونو د تهذیب ځای پاتې شوی. په دغه کې د تحصیل بریکوټ نه 8 کیلومتره لرې د کنډا کوټې په غرونو کې په کمرو لیک او پینټینګ هم لیدی شي. دغه لیک او پینټینګ چې ځای په ځای په غارونو نسکورو کمرو او داسې ځایونو شوی دی چې د باران او نمر څخه بچ دی. دغه لرغوني آثارو ته 3 ساعته د بلو لینا پیدل تون کے سیلانی ټولګي سره شامل د منګورې زپرالی کاکا وای
ګډه په مختلفو زګونو کې په مختلف سپارټس دی او دا سپارټس دی دا غی نخکاری چیرې دا اغه زه چې کوم ایریا دا غی انفارمیشن دی دلته کې چیرې دلته کې زناور او اغه پینټینګز دی بیا د انسانانو پینټینګز دی په بهر کې د جنگونو پینټینګز دی مختلف قسم پینټینګز دی.
د غرونو په کمرو لیک او پینټینګ په اړه پوهان وای چې دا 3000 کاله پخوانی دی او پکې د هغه وخت اوسیدونکو د مقامی غر څخه زیړه ګټه ټکولې او پوخ رنگی ترې جوړ کړي او د ټولو لیکونو او پینټینګ یو کم 500 زینا تر اوسه پورې ښکارا شوې دي. په دا اړه سیرتا ورغله یو زده کوونکی پراز احمد وای
په بوکس کې مونږ ته په سټوډنټ ډېر هیستوري مونږ ته بیانې کی خو د سوات خپل کمیسټري نو هغه نن ما خپل باندې نن ولې دا ډېر ایکسپیرینس مې وشو خو دا زموږ بوکس کې نشته په کار چې دا کم از کم کې پی کې بوکس کې خو وي په کنه چې سوات یا رقم پښتانه چې دا و د خپل هیستورینا خبر شي.
د لرغونو آثارو دغه لیک او پینټینګ ته وخت په وخت مقامی او غیر ملکی سیلانیان ورځي. د خبرې زی یو تن ملنګ کوي وایي چې د اټلی دولت راته د دغه ځایونو حفاظت کول لپاره رقم هم راکوو او دلته دراغلی سیلانیانو خدمت هم کوم.
مونږ هم پیدا کا پوه شو زړه تاریخونه ته تیر شوی یا د محمود غزنی شهر یا سکندر اعظم یا د راجګیرا یا راجاکین فین لکه دا نور دغه تاریخونه پکې مونږ ته بیان کی. مونږ هم پاغه تفصیلات پوه شو چیر دا پکې د سراغلی یا دا په زړه تاریخونه مونږ یاد کو ته مونږ تعلیم نه غلی شو مونږ لکه پدې پوه شو لکه انسان سره سرسترګي پدې پوه شو لکه
دغه سیمه تحصیل کون کی وای چې په کمرو دغه لیک د اټلی دولت برسیره کړو او دغه دړنیوال کچ اهمیت لري. کچره دغه لرغلی آثار ته د پاکستان حکومت پاملرنه وکړي او د پوهنتون زده کوونکو او داسې نورو تحقیقونکو ته په ګوته کړي نو په لوی کچه ترې زده کوونکي پایده پورته کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خبرونې د پای شیبو تر اغلی یو راځي چې عبد الله کاکړ څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا واورو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له حویلیان سره نږدې د الوتکې پرېوتو د پیښې شفافې او ازادانه پلټنو حکم کړی دی. نوموړی تیر ماښام په اسلام آباد کې د الوتکې پرېوتو پیښې په اړه یوې غونډې ته وویل. په پلټونکو کمیټې کې د پاکستان هوایي ځواک یو لوړ پوړی افسر هم شامل کړای سي او دا چې د پیښې پلټنه دي ژر تر ژره وکړای سي. د پاکستان چیف جسټس ویلي د خپلې چوکۍ څخه د ریټایرډ کېدو او د عدالت د ژمي رخصتیانو له وجې د پانما اسنادو مقدمه به اوس د جنوري په میاشت کې فیصله کیږي. نن په اسلام آباد کې د مقدمې اورېدنې پر مهال جسټس انور ظهیر جمهوري وویل د ریټایرمنټ وروسته به د پانما اسنادو مقدمې لپاره نوی عدالتي بنچ جوړیږي. د کرمی د پولیټیکل انتظامی او چارواکي وایي له تیرې کې طالبان پاکستان څخه د بیلسوي ډلې مشر فضل سید حقانی وژل شوی دی. تحصیلدار امرس خان نن سهار مشالې ډول پیښه تیر ماښام شوی ده. د خیبر پښتونخوا لرغونو آثارو اداره وایي په جمرود کې شاوخوا 10000 کاله پخواني آثار موندلي. د دې ادارې مشر ډاکټر عبدالصمد تیر مازیګر مشالې ډول یوازې د خیبر په جمرود کې 130 آثار موندلي دي. د امریکا د دفاع وزیر د خپل هیواد لخوا له افغانستان سره د مرستو د جاري ساتلو ژمنه کړې ده. آشتن کارټر نن په ناڅاپي سفر کابل ته ورسید او له خپلو ځواکونو سره تر لیدو وروسته یې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیده کاته وکړه. وروسته دواړه مشرانو خبري غونډه وکړه. اشرف غنی په دې موقع آشتن کارټر ته وویل چې د امریکا ځواکونه له دوی سره اوژه پر اوژه درېدلي دي. د افغانستان عالمانو شورا وایي یو شمېر ګاونډي هیوادونه په هغه هیواد کې لاسوهنه کوي او رواني جګړې ته د مشروعیت ورکولو هڅه کوي. د دې شورا مشرتابه پلاوی تېر ورځ په غونډه کې ټینګار وکړ چې وسوال باید د ګاونډي هیوادونو په وینا دوکه نسی. د جنوبی کوریا پارلماني غړیو د ولسمشری پارک ګوین های د تورنو لپاره رای ورکړي. پارلمان نن په 204 دیش مثبتو رایو او 95 منفی رای سره پارک ګوین ځخه واک واخیست او لومړی وزیر هونګ کیو هان ته وسپارلې. اوس به عدالت د دې حتمی فیصله کوي. د شام د حکومتي او اتحادي ځواکونو لخوا د یغان پر ضد د حلب په ختیځ کې عملیات لا هم دوام لري. د په داسې حال کې د 4 ورځو روس ویلي وو د ولسي خلکو د وټو په خاطر عملیات ترولي خو یې شاهدان او څارونکي وای د یغان پر ځایونو د ګولو ورولو او هوایي بمباري رپورټونه ورکړل سوي دي. لدی سر د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدی. پکه پر دې چپو پاتې سواس دیو ریډیو اوریدل سی بوريوال کاکړ خپل ټول همکارانو سره یو ځای اجازه غواړم. شو وخت ولرئ.